أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. آيات كريمة سورة يوسف دير شم لمبر آيات فدي آياتو كي الله عز وجل د حضرت يوسف عليه السلام د واقعي وبل برخ بيانوي هغه فدي دول باندي چې یوسف علیه السلام او زلیخا چې د دې تر مابین کله خبره راغلل زلیخا پر یوسف علیه السلام باندې تور ولګاوي او خپل خاوند عزیز د مصر ته وویل چې دا ستا غلام دی، ستا په کور کې اوسیږي او ستا کور ته بد اراده لري. یوسف علیه السلام چې د دې خبره واورېدل فکر یې وکړي چې استن خو زه په دې فکر کې وم چې د زلیخا څنګه ځان خلاص کړم. د دې واک قدرت په لاس کې و، زما سره یوازې د الله مرسته راسره و، ظاهرا ما هیڅ د دفاع شی نه درلودی. نو دسې یې وویل چې یا دې زما څخه زما د ځان غوښتنه وکړل. بیا یې عزیز د مصر ته وویل چې زما د خبرې لپاره شاهد دغه ماشوم دی. ماشوم څخه پوښتنه وکړي، ماشوم خبرې وکړلې او ویې ویل چې تاسو وګورئ که د یوسف علیه السلام قمیص د شا د طرفه څخه چیرې و، نو زلیخا ملامته ده، یوسف علیه السلام صادق دی، رښتینی دی، او کلمون د مخ د خوا چیرې و، نو بیا زلیخا رښتیا وایي او د یوسف علیه السلام خبره صحیح نه ده. چې کله یې وکتل د یوسف علیه السلام لمون د شا د طرفه څخه چیرې و، دا قرینی و علامی هم دا خبره ثابتوي چې یوسف علیه السلام ملامت نه دی، زلیخا ملامت ده. عزیز د مصر ته چې کله حقیقت ښکاره شو نو یوسف علیه السلام ته وویل یوسف اعرض عن هذا، ای یوسف ته دې خبرې څخه تیر سه، پر دې خبره باندې خاوره واچوه، پټه یې وساته، مې ښکاره کوه. زلیخا ملامت ده، ته نه یې ملامت. او زلیخا ته وویل چې تا ګناه کړې ده، د خپلې ګناه بخښه دې وغواړه، ته د خطاکارانو څخه یې، ته ملامت یې، تا د ګناه او د زنا اراده کړې ده. عزیز د مصر د دې ځای څخه ولاړې. تا خبره چې زلیخا د یوسف علیه السلام سره محبت لري او د یوسف علیه السلام څخه یې د زنا غوښتنه کړې ده، تا خبره پټه نه شوه. قرار قرار د کور وتل. شاوخوا په ښار کې چې نور رئیسان، امیران، وزیران دي، د هغو کورو ته خبره ورسېدل. کله چې خبره هغو کورو ته ورسېدل، ښځې ورباندې خبرې سوې، هغو یو د بله سره وویل دا عجیبه خبره ده، زلیخا د عزیز د مصر ښځه ده او دا پر یو خپل غلام باندې عاشقه سوې ده، دا خو عیب دی، دا خو بده ده. د یو غلام چې د دې مرئی دی، د دې په کور کې اوسیږي، پر دې باندې عاشقېدل او محبت ورسره کول دا خو اشتباه ده، دا خو کمزوري ده. دا خبرې یو د بله سره کولې او دا آوازې ګډې سوې چې زلیخا دا دومره کمزوري کار کړی دی چې هغه د دې د هغه عزت سره چې دا لوړ مقام لري، د لوړې کورنۍ ده او د عزیز د مصر میرمن ده، او داسې کمزوري کار دا آوازې چې خپرې سوې، بالاخره تر دې پورې خبره راورسېده. دا چې خبره سوه نو دې یو ترکیب جوړ کړي، ټولې ښځې د امیرانو، رئیسانو، وزیرانو ښځې دا یې راوغوښتلې او یو میلمستیا یې ورته جوړه کړل. په میلمستیا کې یې ډول ډول مېوې په لاس ورکړلې. د مېوو د په لاس ورکولو څخه وروسته یې چړې هم په لاس ورکړې چې دا مېوې دي، په دې چړو باندې سپینې کړي او ویې خوري. بعضې مېوې داسې وي چې په چاړه باندې سپینېدل غواړي یا کاټېدل غواړي. دې یې په مېوو چړو باندې اخته کړلې. یوسف علیه السلام یې په یو کوټه کې بند کړی و راویستی. کله چې راویستی د ټولو ښځو چې یوسف علیه السلام ته وکتل او په دې کتلو سره ټول هک پک حیران شوه.
ناببر او بی اختیار دا خبر وکرل حاش لله ما هذا بشرا پاکی دا اللہ لرا دا خو انسان ندی ان هذا الا ملك کریم دا خو یو ډیر بزرگ ملائکه ده دا څومره حسن دی دا څومره جمال دی چې الله یوسف علی السلام تور کړی د یوسف علی السلام شائس دومره واخستلې چې هغه چړې د دې پر ځای چې میوه په پرې کې خپل لاسونه یې په پرې کړی و خو خبرې نه وې الله عزوجل یوسف علی السلام ته ډیر شائس تور کړی و مخکې مو خبره ور باندې کړې ده نو دی چې کله یوسف علیه السلام ته وکتل او د یوسف علیه السلام شائس تر داسې اندازې واخیستلې چې د میوو پر ځای یې خپلې ګوتې پرې کړلې او خپل لاسونه یې پرې کړل نو زلیخا چې دا حالت ولیدې نو دستې یې دی ته وویل فذلکن الذی لمتننی فیه دا هغه کس دی چې تاسو پر ما ملامتیا ویل آیا دې کس ته الله دومره حسن او جمال نه دی ورکړی چې یو انسان پر ځان عاشق کړي تا هغه کس دی چې ما د زنا غوښتنه ځینې وکړل او د ځان د څخه وساتي دې هغه حقیقت آل بیان کړي او اقرار یې په خپله ګناه وکړي په خوا خو یې نه منل بیا یې د هغو ښځو په مخ کې ده ته یو ډول اختار ډول ورکړي ګواښ یې ورته وکړي ول دا هغه کس دی چې زما ورسره محبت شوی و او ده ته چې ما د کوم کار امر کړی دی که دی زما حکم ونه مني نو زه به دی حتما بندیخانې ته واچوم محبس ته به یې واچوم او دی به یا د ډیرو ذلیلو خلکو څخه جوړ شي لیسجننن ولیکونن من الصاغرین خامخا به دی زندان او محبس ته ولویږي که زما امر ونه مني او یا به د سختو ذلیلو خلکو څخه شي دا خبره یې په ده واورېدل چې یعنې پوه سه زه چې تا ته څه وایم هغسې به کوې او که ونه کې د دې دوو حالتو څخه به د یوه حالت سره مخ کېږي ښځو هم یوسف علیه السلام ته وویل چې دا دې باداره ده دا د کور مشره ده او دا خوراک و څښاک درکړي دا چې څه درته وایي هغه خبرې منه په دې کې ستا خیر دی په دې کې دې ګټه ده دا خبره چې ښځو ورته وکړل یوسف علیه السلام دعا وکړل قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه یا الله دا غوښتنه چې دې زما څخه کې دا خو زه نسم منلی یا الله زما لپاره زندان او بندیخانه د دې تر غوښتنو بهتره ده یا الله زما لپاره ابتلا او ازمایش دی یا الله که چیرې ته ما د دې ازمایش څخه خلاص نه کې د چل ول او فریب څخه د دې ښځو مې ونه ګرځې یا الله زه به د دې د چل څخه خلاص نسم یا الله ته هغه ذات چې د دې ښځو د چل او فریب څخه ما خلاصولی شي الله عز وجل د دعا قبول کړل کله چې دعا قبول کړل بندیخانې ته ولاړې د بندیخانې تک دا بیا په څو وجوه سره تفسیر بیان کړی دی و یوه وجه دا وه چې دی مابس ته ځکه ولاړې چې د ده خبره عامه شول ټول ښار په خبر عزیز د مصر چې دا وزیر خزانه و فکر یې وکړي چې دا خبره خو ما پټول او هغه ښکاره شول زما لپاره د رسوایی او د بې عزتۍ خبره شول نو ښه دا ده چې یوسف علیه السلام تر څه وخته بندي کړم په دې وجه باندې چې دغه تور او تهمت زما څخه یو څه واوړي یو څه مې دغه بې عزتي راکمه شي نو ځکه یوسف علیه السلام بندي کړي چې خلکو ته دا په ذهنو کې ورکړي چې دا یو څه کیسه راغلې وه او ظاهرا یوسف علیه السلام ملامت و هغه دې بندي مې کړي او یا خو یې په دې وجه باندې دا کار وکړي چې یوسف علیه السلام چې د ده سره په کور کې اوسېدی د خو په ډېر غټ قیامت اخیستی و نو ده دا فکر وکړي چې یوسف علیه السلام ملامت نه دی د علامه ورته معلومه او د قرینو د شواهدو ورته معلومه شول چې ملامت زلیخا ده او دا زلیخا دا د یوسف علیه السلام څخه خلاص نه اخلي نو د دې لپاره چې یوسف علیه السلام د دې د منګولو پریب څخه خلاص کی زندان ته واستوي یا وجه دا شی و چې الله عز وجل دا اراده و چې یوسف علیه السلام د دې ګناه او د دې چل او فریب څخه خلاص کی د الله په اراده باندې محبس ته ولاړی او یا وجه دا شی ده چې یوسف علیه السلام په خپل دا دعا وکړل رب السجن احب الی مما یدعوننی الی زلیخا چې ګواښ ورته وکړي چې زما حکم ونه منې زه به دې زندان ته واستوم او د سختو ذلیلو خلکو سره به دې جوړ کړم او نور ښځو هم ورته وویل چې ښه درته وایي دا دې باداره ده څه چې درته وایي هغسې ومنه نو ده دا وویل ول یا رب زما دپاره محبس ښه دی کچیر دغه محل ته ویلې وای چې یا الله د دې شذو د چل او فریب څخه مخلاص کې یا الله خیر او عافیت راکې ته بندي خانی غشتنه نه وای کړه کېدای شي الله عز وجل د نجات ته بلی لاري وکړي وای هم دا وجه ده یو روایت کې راځي وای کله چې د زندان ته ولاړې د الله عز وجل د لوري وحي ورته وسوه چې اے یوسف دا هغه زندان دی چې ستا خوښ و تا وویل چې رب السجن احب الی یا الله د زندان سره زما محبت دی که چیرې تا دا ویلي وای اے یوسف چې د دې ښځو د چل او فریب څخه مې یا الله خلاص کړې خیر او عافیت راکړې نو بیا به الله عز وجل تا ته بله لاره ښودلې وای تا د محبت سره محبت وکي او محبت سے خوش کی نو ځکه الله ورته راوسته په محبس کې یوسف علیه السلام ووسېدی وکلونه په محبس کې یوسف علیه السلام عجیب ژوند وکي د یوسف علیه السلام د ظاهر شائست تر څنګ الله عز وجل نبوي اخلاق هم ورسره وو عجیب اخلاق په محبس کې چې به کوم بندي ظهیر و دی به ورلی مجلس به ورسره وکي او هغه ته به د لاسایي ورکړه چې ورورکه کنن نوي سباوي الله عز وجل ته امیدونه ډیر دی الله به د اخلاص کې ته ناراضه کېږم زورېږم د غت او طبیعت خرابي مه کوه کم بندي چې به مریض و دی به ورلی پوښتنې ته د هغه تسلیت به وکړي د مریض چې کم اداب دی هغه به ټول په نظر کې ونیول او که به چیرې په بندیخانه کې څه د بېګار مسله وه په ځینو بندیانو به کارونه کېدل کم کس چې به ضعیف و هغه به د خلاص کړي ورلی به د هغه پر ځای به د کار وکړي هغه ستړیا به ده تېره کړل دومرې محبت د دې بندیانو د یوسف علیه السلام سره د ده پر دا شایسته اخلاق و چې تر داسې اندازې یو روایت راځي چې وایي دا د محبس مسؤول یا د بندیانو یوسف علیه السلام ته وویل چې موږ ستا سره ډېر محبت لرو د په جواب کې ورته وویل زما سره محبت مه کوئ چا چې زما سره محبت کړی دی هغه ماته تاوان کړی دی په ماشومتوب کې زما امه یوسف علیه السلام وایي زما د پلار خور یعنی زما امه زما سره محبت کاوه د یوسف علیه السلام مور بیبي په ماشومتوب باندې چې دی لا ماشوم و مور بیبي یې وفات شوې ده نو بیا دی په ډېر ماشومتوب کې د خپلې امه سره ورسره و د امه یې ډېر ورسره محبت و هیڅ یې نه زړه کېدی کله چې دی یو څه سره غټ شو یعقوب علیه السلام ورلی اخور ته وویل چې دا زما زوی نو نور راکه یوازې زموږ سره په کور کې ګزاره کولی شي زه یې بیا یم د یعقوب علیه السلام کور ورته وویل چې دا وراره خو زه ډېر محبت ورسره لرم زما نه زړه کېږي ما ماشوم لوی کړی دی زما سره جرا سره وي یعقوب علیه السلام ورته وویل چې نه کېږي زه یې بیا یم نور زموږ سره په خپل کور کې ګزاره کولی شي دی و بندیانو ته حکایت کوي وای اما مې پلار ته وویل چې زه یې درلیږم ته درځه د څه وخت وروسته یې دغه اما یو قیمتي کمربند تر ملا ور وتاړي او یوسف علیه السلام یې د خپل ورور یعنی یعقوب علیه السلام کور ته ور ولیږي اما خپل وراره د خپل ورور کور ته ور واستوي څو ورځې چې تیرې شوې د یعقوب علیه السلام کور راله و یعقوب علیه السلام ته وایي چې ورور زموږ په کور کې یو قیامتی کمربند دی دا لا درکه سوی دی یعقوب علیه السلام ورته وویل دلته خو چا څه شی نه دی راوړی خور یې ورته وویل چې کېدای شي یوسف راوړی وي بیا یوسف ته غږ ور وکړ چې ته راسه بچی یوسف علیه السلام چې رالی لمن یې پورته کړل تر ملا یې کمربند تړلی دی د یعقوب علیه السلام په دین کې بیا یو حکم موجود و هغه حکم دا و چې چا به غلا وکړل او غلا به ورباندې ثابت شول دا غل دا یې تاوان و غلبه د مال مالک اخستی بس داغه وو هغه خور د یعقوب علیه السلام ورور ته وویل چې دغه د استازوی خو زما د کوره کمربند راغلا کړی دی نو یعقوب علیه السلام خو د الله د دین تابع و نو دستې خور ته وویل چې بس زما زوی دی ستا څخه کمربند راوړی دی وای اخله د کمربند په بدله کې زما زوی ستا بیرته د یعقوب علیه السلام خور او خپل وراره یې د ځان سره بوتی کور یوسف علیه السلام کیسه ورته کی وای عما زما سره محبت وکي پغلا باندې متهم سوم او د پلار د کوره بیرته بوتلل سوم بیا دوهم قدم کې پلار را سره محبت وکي د پلار محبت دې ځای ته ورسوم چې ورونو چاته وغورځولم بیا یې خرج کړم حتی تر دې ځای را ورسېدم که پلار زما سره دومره محبت نه وای کړی د ورونو به زما سره داسې مقابله او رقابت نه وای بیا ورسته د عزیز د مصر په کور کې زلیخا را سره محبت وکي د دې محبت زتر زندان را ورسولم تاسو ما سره محبت مکوي که تاسو محبت را سره وکي خدای خبر چې بیا تر کومه ځای ورسېږم دا یو نمونه و د دې دپاره چې د ده محبت په بندیانو کې دومره زیات و د ښو اخلاقو په وجه باندې په هر صورت چې بیا زندان کې څه پیښېږي ورسته آیاتو کې راځي د آیاتونه ترجمه کوو
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
أغا أوازق برس وفشارك
وقال أول نسوة شزو في المدينة فشارك امرأة العزيز شدد عزيز شدد تراود وغشتري فتاها دزوان سخخ بل عن نفسه دزان دزوان زوان ددي فتا زوان تويركيش
ما شم چ کله د ځواني تر حالت ابتدائي ځواني ته ورسیږي د ته غلام ویل کیږي چې ځوان سی بیا فتا ویل کیږي فتاها فتا یعنی ځوان د زلیخا ځکه دا غلام ظاهرا د دې په کور کې اصلا یوسف علی السلام غلام د عزیز د مصر دلته چې الله عز وجل په قران کریم کې فرمایي فتاها ځوان یعنی غلام د دې تدې څخه مقصد دا دی چې یا خو ته باندې چې وشده په یو کور کې وي هغه د خاوند د شانو نسبت دې ته هم کیږي نو ځکه الله عز وجل فتاها ویلی دی یا دا چې عزیز د مصر کله یوسف علی السلام رانیوي زلیخا ته وبخښي
امرأة العزیز شزه د عزیز شده تراویدو غشت دی فتاها د ځوان څخه خپل ځوان د زلیخا عن نفسه د ځان غشتنه د یوسف ځنی کړی ده د یوسف د ځان غشتنه کړی ده چې راته زما سره زنا وکړه
په ښځو کې دا واضح خبره شول قد شغفها چې د ننه پردو ته د دې ننه وتلی دی حبا محبت د یوسف علیه السلام شغف دغه باریک پردې ته ویل کیږي پیاز چې څوک سپین کړي دا داسې پوستکي پوستکي دي طبقې طبقې دي دا یوه طبقه چې واړې خور بیا بل خور دي بیا بل خور دي د دې دوو طبقو خور په منځ کې داسې نازک کجاله ده دغه ته شغوف ویل کیږي په زړه کې هم دغسې نازک که پردسته د ننه په زړه کې داسې یو پرده ده نو دغه پردې ته د یوسف علیه السلام محبت دا د زلیخا د زړه دغه پردې ته ننوتلی دی ښځو وویل قد شغفها حبا د ننه پردو ته د زړه د زلیخا د محبت د یوسف لوېدلی دی او دا کار چې ډېر کړی دی چې د یوسف علیه السلام چې د دې غلام دی زلیخا د ده د ځان غوښتنه کړې ده دومره محبت یې ورسره کړی دی د دې په قول چې دا خو ښه کار نه دی انا لنراها یقینا مجدا وینو فی ضلال مبین په ښکاره گمراهي کې دا خو په ښکاره گمراهي اخته ده تا څه کوي چې ده خپل غلام سره محبت کړی دی دا خو کمزورې خبره ده کمزورې کار دی چې دې کړی دی دا واضح خبرې شوې تر داسې اندازې پورې چې دا خبره شوه چې په ښار کې ښځو په تا پسې دا واضح کړې کړي
فلما سمعت فسحر کله چې واورېدل زلیخا بمکرهن په چل ددی چل ددی او اوردی فریب نو دا څنګه چلو الله عز وجل په چل سره تعبیر کړی دی
وجه دا شی ده چې د ښځو هم یو د یو روایت له مخې دا خبرې چې کولې مقصد ای یو چم و هغه چم دا چې د دې زړه غوښتي چې دغه کس وویني چې دا څنګه کس دی چې زلیخا ورباندې عاشقه ده او د شایس اوازې د دې ځوان تر ډېرو ځایو رسېدلې وې د یوسف علیه السلام نو دی په خپلو کې سره وویل چې موږ به دا خبره توده ونیسو اوازې به ګډې کړو تر زلیخا چې دا خبره ورسېږي زلیخا ته به قهر او غصه ورسي نو دا سړی به په موږ وویني چې ما ملامتوي ما په یوسف علیه السلام کې الله دومره حسن او جمال یې شدي ځکه ورباندې عاشقه یم نو ځکه الله عز وجل په چل سره تعبیر کړی دی فلما هر کله سمعت چې واورېدل زلیخا بمکرهن په چل سره د دې ښځو ارسلت ویلجل الیهن ودیتا و اعتدت لهن او برابر اکی دیل را متکا آتکیا طول تا استازی واسول راوی غشتل او چی کل راو غشتل شه گربچی و زاین و پرشنه و تا آوار کرل و اعتدت لهن متکا زاید تکی او دا اوسیدو اشه و تا برابر کی طول راو غشتل او آتت كل واحد منهن سكينة اول واره میوه پلاس ور کرده میوه او تکشه شوله دول دول میوه ده خوراک لپاره بیا دغه میوه اکثره چاړه غواړي. و آتت ورکړه زلیخا کل واحدة هر یوې ته منهن د دې څخه سکینا چاړه یې ورکړل. کله چې چړې ورکړلې دوی په میوو سپینولو باندې اخته وې. وقالت زلیخا وویل یوسف علیه السلام کې وویل اخرج راوز علیهن پر دې باندې راوز ور باندې چې دې وویني. یوسف علیه السلام تر دا مهاله خبر نه و چې زلیخا ما د دې لپاره راباسي چې ښځې مې وویني، که چیرې دی خبر وای بیا به نه وای راوتلی. د دغه دې څخه تفسیر لیکونکي علما فرمایي وایي یوسف علیه السلام چې خبر وای پر دې ښځو باندې نه راوتي، همدغه وجه ده چې عام خلک هغه به پر ښځو باندې نه ورځي. پر ښځو باندې ورتګ دا معنی لکه پر ښځه باندې چې ستر کول لازم دي، پر نارینه باندې هم ستر لازم دي. که چیرې یو ځای د ښځو مجموعه وي دا نارینه کس چې نه ورځي، یو ځای د ښځو ډېر بیروبار وي نارینه دې نه ورځي، نارینه دې هم مخ ځینې واړوي، دا لازمي نه ده چې حتماً به ښځې ستر کړي، نارینه دې هم ستر ځینې وځي، نارینه دې هم د ښځو ډلې ته نه ورځي، نارینه دې هم د ښځو پر لار نه ورځي. او که چیرې ښځې وي نارینه دې هغه لار بنده کړي، مخ دې ځینې واړوي. او همدا ډول لکه پر نارینه وو چې دا کار لازم دی، پر ښځو هم دا لازمه ده چې نارینه وو ته به نه ګوري. لکه نارینه ته چې د ښځې مخ ته کتل جائز نه دي، ښځې ته هم جائز نه دي چې د نامحرمه کس و مخ ته وګوري. که ښځه په چادري کې وي که په کور کې وي، نامحرمه کس ته د دې کتل حرام دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغی په سترګو ړوندو. بی بی عائشه رضی الله عنها ستر نه وکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اے عائشه ته دا صحابی نه وینې؟ عائشه رضی الله عنها په جواب کې ورته یا رسول الله اوس په سترګو ړوند دی او خو ما نه وینې. نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل که هغه ړوند دی ته خو یې وینې، پر تا باندې هم لازمه ده چې ته و دغه نامحرمه کس ته ونه ګورې. لکه نارینه ته چې څومره حرام کار دی چې د نامحرمه ښځې مخ ته کتل، د بدن غړو ته کتل حرام دي، همدغسې ښځې ته هم حرام دي. که ښځه په چادري کې پر لارې روانې وي هم به مځکې ته ګورې، خپلې لارې ته به ګورې. نارینه که پر لار روانې هم به مځکې ته ګورې، که د ښځو ازدحام ډېر و مخ به ځینې اړوي. او همدا ډول په اکثرو ودو کورو کې چې کله ودونه کېږي، د واده د شپې پر مهال باندې آینه منصب کوي، نو دا نارینه دا زوم یو ملګری هم ورسره وي، ډډ له ښځې نامحرمه د کلي والا نورې دوستانې ناست دي. دا کار او دغسې نارینه وروستل دا حرام دی، قطعاً به دا کار نه کوي. ښځو ته هم جایزه نه ده چې دغه نامحرمه نارینه وته وګوري، په هېڅ صورت به نه ګوري. ښځه چې دا فکر نه کوي چې پر نارینه باندې نو ستر فرض وي، نارینه و ښځې ته نشي کتلی، ښځو نو نارینه ته کتلی شي، یا د نارینه حرکات و سکنات دا سره توپیرول هم ښځې ته جایز نه دي، او لاس پښو مخ په هېڅ صورت کې نامحرمه کس ته جایز نه دي. همدا وجه وه چې یوسف علیه السلام که خبر وای نو نه به وای راوتلی. د دې څخه پند او عبرت اخیستل پکار دي. نو کله چې یوسف علیه السلام راووتې، ښځو ورته وکتل. فلما رأینه اکبرنه، فلما هر کله رأینه چې دوی ولیدې، هو دا یوسف علیه السلام اکبرنه، ډېر لوی یې وګاڼې حسن او جمال دده. وقطعن او پرې کړل ایدیهن، لاسونه خپل لاسونه یې پرې کړل د میوو پر ځای باندې. وقلن ویل حاش لله، پاکی دا اللہ لرا، ما هادا بشرا، ندی دا خو انسان ندی، ان هادا ندی دا الا خو بیادی ملکن کریم، دا یو بزرگ ملائک دا. دا خو انسان ندی، دا سی انسان مجھ ندی جدلی، دا سمر شائستی او دا سمر نورانیت تی، دا سمر حسن او جمال دی، دا خو یو ملائک دا، دا حسن فرشتہ دا. دی چې کله خپل لاسونه پرې کړل، نو په دې حالت کې زلیخا ورته وویل، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي فسدا حق کستی تاسو ته وایم، لمتنني چې تاسو ملامتیا ویل پر ما باندې، فيه په دغه کس کې. او ولا خامخا قد فتا كسر راوته ما دد سخ غشتي وعن نفسه زان دد مي غشتي فاستعصم فزان ارا سخ وساتي او زناتور تحذر نس او بلا خبر داد وان لم يفعل او كچير ديدا كارونكي ما هغ آمره جزورته حكم كوم لا يسجنن خامخا بدي زندان تولويش ولا يكونن من الصاغرين او خامخا بد كمزور او ذليل خلق سخا وغرزيجي تا خبري چ زليخا وكره نور شزهم يوسف عليه السلام تو چ شد ثواي بادار جدا تا تخرا کو چ شاکو کو شاک برابري چ داد ثواي غسي وکا پدي کی دي گټه ده پدي کی دي خير دي د فکر وکي چې دا په عجب ابتلا کې واقع سوم دا خو تراغ امتحان هم لوی امتحان دی ځکه په خوایواز زلیخا و اوس یې نورې ملګري هم پیدا کړل نو دعا یې وکړل قال وی ویل رب اے رب ازما السجن بندیخانه چې د احبن دا محبوب ده الیه و ماته مما تر هغه کار یدعوننی چې دی مابود الیه و هغه کار ته او اے خدایا و الا تصرف او کچیر ته و نگر سیا عنی زما زخه کیدهن چلو ولددی اے الله و الا تصرف عنی او کته و نگر زیا زما زخه کیدهن چلو ولددی پریب ددی اصغو الیهن زب و گر زیا شم ودیتا ددی و خاتم میلان جاتی و اکم من الجاهلین او زب د جاهلان سخه چورسم الله ستا توفیق غواړم ستا مرسته غواړم د دې ابتلا مې وساتې فاستجاب فاستقبلول وکړل له دلر ربه رب دده یعنی الله دده دعا قبول کړل فصرف ویګرځاوي عنه دده څخه کیدهن چلول ددی ددی د چل او پرې بسخه اخلاص کی ان بشک هو د یوسف علی السلام هو د یوسف علی السلام السمیع زیات اوریدون کی دی ان بیشک هو دغ الله السمیع ذات اوریدن کی دی العلیم ذات علم لرن کی دی الله هم تغ الله ذات اوریدن کی ذات علم لرن کی دی دا هر بندا او دا هر مظلوم دا هر محتاج جغ اوری علم وربان لری او قبل ولد دعا کی فاستجاب له ربه الله دد دعا قبول کرل رب تعالی دد دعا قبول کرل فصرف عنه كيدهن الله عز وجل دد سخه چلو فریب ددی شزو گرزاوا دی اذن اخلاص کی انه هو السمیع العلیم یقینا دغ الله هم دغ الله زیات اوریدون کی زیات علم لرون کی دی نو بالاخره عزیز د مصر دی زندان تا واچوی کله چې زندان تا واچوی د زندان تر اچولو مخ کی شتح کې کوکی موضوع تر ښکارا سو چې یوسف علی السلام ملامت نه دی الله عز وجل د دې خبرې یادونه کی ثم ورسته بدا ښکارا سو له هم دی لره من بعد ورسته ما تر هغه را اول آیات چې دی علامې قرینې شواهد ولیدل حق ور تر ښکارا سو خدای دې لپاره چې د ځان پر عیب پر دره کش کی او یاد دې لپاره چې یوسف وسلی خاص ربیل کی لا یسجوننه هر اینا خام خای بندی که یوسف علیه السلام حتی حین تری وقت پری بندی که تری وقت پری بندی که سو وجوهات و یا الله عز و جل دغس اراده و چنور ده ده زلیخا ده پری بزخه پا بلا تری که بند اخلاسون نراتی مگر چه زندان تولار سی یا دا چه دخپلا ده زندان سر محبت کردی و پخپلا دا ویلی و چه الله زندان زمال فارش شدی ده دغسی سخوا تفسیر لکن که علماء فرمایی وای پدې کې تنبیه ته دی ته کچیر تا ته تکلیف ورسېدی نو د تکلیف پر مهال باندې ته د بل تکلیف غوښتنه مکه و د خیر او د عافیت غوښتنه کوه دا چې مکه ولکه یوسف علی السلام چې ویل چې زما لپاره زندان شدی کچیر دا ویلی وای چې الله خیر او عافیت راکا ممکن الله عز وجل یو بل لار ورته پیدا کړی وای چې د زندان څخه هم خلاص وای نو کچیر تا ته تکلیف ورسېږي د خیر او د عافیت نبی علی السلام فرمایي وای تر تکلیف مخ کی د صبر غشتنه مکوه اول واره د تکلیف څخه د خلاصون غشتنه کوه کله چې تکلیف رالی بیا پر صبر باندې د استقامت غشتنه کوه ځکه صبر تر تکلیف وروسته راځي اول غشتنه د الله څخه د تکلیف ته لری کولو کوه تا ما وای چې تکلیف رالی یا الله صبر راکې دا شو وای چې الله دا تکلیف راڅخه لری کې او کچیر تکلیف لري نه سو نه بیا د استقامت غوښتنه کوه چې الله تکلیف را څخه لري کې کنه نو استقامت راکه. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ترالی یا د الله رسول ما ته دعا وشه شه دعا پیغمبر علیه السلام ته دعا فیت دعا کوه نو هر چی